السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې ل 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری غړی کې د خپل کوربا منوښانه کې هلې او پردونه قبول کړي په دې غړی کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
شیرون بید مشال د خبرونو سرټکی په پاک افغان پولا د کورمې په خرلاسو کې د برازي او بنگفو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته کړې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپلو پلویانو ته د نومبر په 16 راولپنډۍ ته د رسیدو غږ کړی دی. د ترکی د دفاع وزارت وایي چې د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل په پاک افغان پولا د کورمې په خرلاسو کې د برازي او بنگخو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته شوې. یعنی شاهدانو مشال لیډیو ته ویلي چې دا نښته تېره ورځ تر شپږو ساعتو روانه وه او دواړو خواوو پر یو بل درنې وسلې کارولې دي. په دغه نښته کې د مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، البته ځینو ګاډو او ودانو ته د زیان رسېدو راپورونه دي. د خرلاسو سید مبین حسین د اتوار په شپه ناوخته د دې نښتې په اړه باندې مشال لیډیو ته وویل تاجر حاجی مصائب حسین مشال لیډو ته ویلی چې د پولیس دواړو خواو ته په مالونو بارګاری ولاړ پاتې دي. په سیمه کې د دین خطی نه پس د کورمې انتظامی او پوځي چارواکو حالات سمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي د لی خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وجون کې تنتا د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر په 13 د تیرا اوسیدونکي زیور شاه ته د 2 ځلا د مرګ سزا تر څنګ د 1,00,000 روپو جرمانې سزا هم ورکړې. پر زیور شاه تور و چې د 2020 زیږیز کال د نومبر په 14 لومړی په خپل کور کې دننه خپله میرمن ووجله او بیا یې له کوره بهر خپل رشتې دار محمد الله هم ووجلو. ترکاري وکیل شفیع الله مشال لیډیو ته وویل چې په هغه مقدمه کې د زیور شاه پر عینی شاهده د هغه لور وه چې په عدالت کې گواهی ورکړې وه. بلخوا د سزا شوي تن زیور شاه مدافع وکیل یکتری له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر قبایلي دلی د سیشن عدالت دا پرېکړه ناسمه بللې ده او ویلي دي چې د نومبر په 26 به په پېښور های کورټ کې د دې پرېکړې پر ضد اپیل کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپلو پلویانو ته د نومبر په 16 راولپنډۍ ته د رسیدو غږ کړی. عمران خان پرون د نومبر په 19 د حکومت ضد لاریون پر مهال خپلو پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپله وینا کې وویل چې د ژوند ته اوس هم خطره ده، خو د دې باوجود به پنډۍ ته ځان رسوي. پخوانی وزیر اعظم زیاته کړه چې له موجوده بحران څخه د راوتلو یوازینۍ لاره شفافې ټاکنې دي. د عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد لانګ مارچ د اکتوبر په 28 له لاهوره پیل شوی و چې وخت پنډۍ ته نږدې روات سیمې ته رسېدلی دی. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د لانګ مارچ په اړه وویل د عمران خان په اړه وویل چې دا اعلان د اندېښنې وړ دی. ویلي دي چې کچري حقیقي ازادي او جمهوریت مقصد دی، نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکو نه انتخاب یې ولې کړی. د ترکی د دفاع وزارت د نومبر په 16 وویل چې ترکی د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه په دې موخه پیل کړي دي چې د کوردانو هغه ډلې په نخښه کړي چې انقره د استنبول د تیرې اونۍ د بمی برید ذمہوار ګڼي. د وزارت په یو بیان کې ویلي جنگي الوتکو د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی او د شامي ډلې وای پی جی پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د ترکی د دفاع وزارت ویلي چې د دې عملیاتو د شروع کولو حق ورته د ملګرو ملتونو د چارټر د ځان د دفاع په اړه 1/5 ماده ورکړې. روسته خبر د لوبو پاړه نن د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او اکواډور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 2 لوبغالو کې ترسره کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي. د فوټبال نړیوال کپ پایلو به د دسمبر په 13 کیږي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. اسلام آباد او پینډی ته د تحریک انصاف د روان لاریون په اړه نن په اسلام آباد کې عدالتي اورېدنه شوې ده. په کورمه کې د دوو قانونو لخوا د افغانستان د طالبانو سره د نښتې له وجې د خرلاسو لارې بندېدو تاجران اندېښمن کړي او له دواړو خواوو غواړي چې خبره په خبرو ختمه او لاره خلاصه کړي.
کوم کاروبار چې دغه نه کېږي دا سره په دوو کسانو یا دوو قومو نه دی، دا دوو ملکو کاروبار دی.
په خیبر قبایلی ضلعه کې یو عدالت په لومړي ځل د غیرت په نامه د وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. صوبایي ایډوکیټ جنرال د دې فیصلې په اړه سوایي،
یو ډېره انتهایي خوشایند خبره ده چې آنر کلینګ په معامله کې او پرتیکولرلی په دې قبایلی ضلعو کې عدالت داسې فیصله وکړله.
پخوانی سینیټر صالح شاوایی چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرې اترې اوس هم دوام لري.
زما دا تقریبا نهم وار دی چې زما راځم، نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید ان شاء الله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسی.
او نن د فوټبال نړیوال کپ په قطر کې پیلېږي چې په اړه یې درته یو ځانګړی رپورټ وړاندې کوو. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مودر ته په دغه سر کې وویل، اسلام آباد او پینډی ته د تحریک انصاف د پلویانو لاریون روان دی او په دې لړ کې په اسلام آباد کې عدالتي اورېدنه هم شوې ده. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ګوهر مسید موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه، ستړي مشي.
ګوهر جان، دا راته کوه چې دغه عدالتي اورېدنه کوم عدالت کې شوې ده او څه پکې ویل شو؟
بالکل، دا نن د اسلام آباد های کورټ کې د چیف جسټیس اتر مین الله په مشرۍ کې د عمران خان یا د پی ټی آی چې کوم ازادي مارچ دی د هغې په اړه باندې اورېدنه شوې وه. او په دې اورېدنه کې بنیادی درې درخواستونه چې یو علي نواز چې کوم د پی ټی آی د اسلام آباد مشر دی او یو د اسلام آباد تاجرانو او یو بل عام خاري درخواست ورکړو، دا درې وړه درخواستونه په یو ځای باندې واورېدل او په دې کې دا فیصله اسلام آباد های کورټ په دې باندې دا کمنټ ورکړل چې چرته داسې شرطونه وي چې دا کما لانګ مارچ راځي او هغه دلته په اسلام آباد او پینډی کې خلکو ته تکلیف یا نقصان نه رسوي، نو په دې بنیاد باندې چې مقامی انتظامیا کمزای ورته خی په هغه ځای کې دوی جلسه کولی شي، خو په دې باندې د فیصله ور نکړله او دا اورېدنه 22 نومبر پر وځنډوله او دی ویل چې په 22 نومبر باندې به بیا اورېدنه کیږي او په دې باندې به چې سم فیصله وي مخکې به راځي.
سمه ده. په دې باندې دغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم ځنې اندېښنې څرګندې کړې وي. تاسو مخکې یو رپورټ را لېږلې او دغه کلک زموږ اورېدونکو ته وایي.
بالکل، په دې چې کله عمران خان په خپل 13 یو بیان جاری کړو، په هغه کې چې د کم د 26 نومبر کې پر اولپنډۍ کې د غټي جلسې اعلان او د مارچ اعلان وکړلو او په هغه باندې بیا د وزیر خارجه چې کم د بیرنو چارو وزیر دی بلاول بټو زرداری هغه پریس کانفرنس وکړو، په هغه پریس کانفرنس کې د دا خبره په ګوته کړله چې چونکې په دې را روانې هفتې کې یا دا را روانو ورځو کې د چیف اف آرمی سټاف چې کوم د فوج مشر دی د هغه د ټکنو خبرې روانې دي، یو وزارت بل وزارت ته مهم معلومات سره وړي او راوړي، او په داسې ورځو کې د عمران خان له طرف نه پر اولپنډۍ کې د مارچ یا د جلسې اعلان کول چې دی د دې دا مقصد دی چې عمران خان دلته په پاکستان کې یو ځل بیا مارشلا را وستل غواړي یا حالات دسې طرف ته را وستل غواړي چې د هغې نه جمهوری چې کم اقدار دی جمهوری کملاره ده هغه متاثر شي. په دې باندې بلاول بټو زرداری پرون هم یو ډیر تفصیلی پریس کانفرنس هم کړو او د دې خبرې اظهار د پی ڈی ایم چې کوم موجوده حکومت دی دغه مختلفو مشرانو په مختلفو پلیټ فارمو باندې تر نن ورځې پرې وکړلو.
سامره ډیر مننه ګوهر مسید ور سره د اسلام آباد نه چې پاکستان تحریک انصاف پنڈی او اسلام آباد ته روان لرین په اړه یې د عدالتي اورېدنې په حق لمن ته تفصیل راک د دغه لارین چې عمران خان ورته پرون وینا کړې وه او پنڈی ته خپل پلویانو ته ویلي چې د نومبر په شپږشتمه دی ورسیږي پاغه باندې د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری د اندېخنو په حواله باندې هم ګوهر مسید مونږ ته تفصیل راک.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو نور ریپورتونو ته د کورمې په خرلاسو کې په پاک افغان پولا د دوپرزو او بنگشو له طالبانو افغان طالبانو سره جګړه شوه. یادو قانونو دا جګړه په متنازعه ځمکه تعمیراتي کار په شروع کولو له غوي سره کړی ده. په جګړه کې تر اوسه د مر جوړلې اوړېدو ریپورتونه نه دي ترلاسه شوي خو د جګړې د وجه د خرلاسو پکتیا په لار تجارتي حلې ځلې ځنډېدلې دي. تاجران وایي کلا خلاص نه شو نو ډېر تاوانونه به ورته ورسیږي. بلخوا چارواکو هلې ځلې پیل کړي چې حالات د عادي ژوند په لور راولي او د خرلاسو پکتیا لار د تجارت په وړاندې یو وار بیا خلاص کړي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د خبريال طارق اورکزی ریپورت کې اورو.
د کورمې په خلاصو کې دوپرزی او بنگخو د پولي اخوا له طالبانو سره پر دغه جګړه شوه چې هغوی سرحدي کرښې ته نږدې پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار پیل کړی و. کچه هم په جګړه کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته خو د شپږ غونټو په روانن خطه کې دواړو خواو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال کړي چې بکې مقامي ودانو او ځینو کاړو ته نقصانونه رسیدلې دي. د خرلاسو سید مبین حسین د اتوار شپې ناوخته مشال لوډیو ته ویلي د یاد کومونو په سوونو اکړه ځمکه ده چې هغه ازغن تار پر لګیدلو د افغانستان غاړې پاتې شوې چورباندې د خالی پوره سړک او مورچې پر جوړېدلو حغور سره کڑکچ مخه ترغله
افغانستان څنګه مو د خرلسوی بډکی انسی متا څنګه روزګړی انسی پوسی تری فورې لکه مو ډیره منځکه پوتې دي او کې نن طالبان روغلل پوشوي روډونه ترول مرشي جوړولې نه نه به لګ داس دوز وشولو اوس کډز بندي وشول د 8 بجې مشرون مو
د پولی اخوا طالبانو حکومت د ریز نیخ پنیغه مشال لډیو نه دی ترلاسه کړي. البته تر جګړې مخکې د خلاصو او بړکی سیمو کې یاد کومونو له مشرانو سره پرون د جرګې پر وخت طالبانو ویلي ول چې د تعمیراتي کار کول حکومت ته لا قبل راغله. د ذکر دا چې طالبانو تعمیراتي کار تر هغه پیل کړي چې په خلاصو کې دوه ورځې وړاندې د پولی دیخوا له ملشی ځواک سرتیرو سره تر جګړې پس د طالبانو درې تنه زخمیان شوی ول. په خلاصو کې هغه جګړه مبینه د پولی دیخوا یو تن ته راوړېدلو پس بیا د واپس کولو په خبره تر روانېدو پس شوی وه. پر پوله تر جګړې پس که یو خوا پر خلکو کې یره ترخه زیاته شوې نو بلخوا روان حالاتو د خلاصو پکتیا پر لار تجارتي هلې ځلې هم متاثر کړي. د انځر اوسیدونکو او تاجر حاجی مصائب حسین مشال رډیو ته وایي
ډېر ګوډې د سیدي څاغو یار څه کسټم شوی دي گیٹ پوس یاو تا ملاو دی خواهوی تا دور مکام ملاو نشوا چاگوی دا غنوا تلی مو دوڑو تراب تا چکم تلی بان دی و دا کاملا دی مو خرلسای و بڑکی والا دوڑو تا دا ریکویست کهو چا تا سی دا خبرا پا خبری خلاصا کوئی کم کروبار چا دا غنه کی گی دا سیرا پی دو کسان یا دو کمو نده دا دو ملکو کروبار دی.
پا 2016 کال که چی کرا دا پاکستان حکومت پر پولا ازغان تار لگول پیل کرل نو لکور می افغانستان تا ورغلی دا گوی بڑکی شرکو او شایدانو دن لاره و تڑل شوی ولی دا خلاصو دروازه یوازی دا تجارت پروانده خلاصه پاتې کړې شو. د کورمې انتظامی او د پوز لوړ پوری چارواکو هلی ځلې پیل کړي چې حالات د ادي ژوند په لور راولي او د خلاصو پکتیا لار د تجارت پر وړاندې یو ځل بیا خلاصه کړي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 کلو ہرٹز، شارٹ ویوز 2110، 4550، 15,015 او 10,080 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر قبایلی ضلع د سیشن عدالت جج د نومبر په 13مه د تیرای اوسیدونکو زیور شاته د خپل خزه او یو بل کس د وجنې په جرم کې دوه واره د مرګ سزا او د لسو لکو روپو د جرمانې سزا ورولیده. پولیسو دا مقدمه په 2006 کال کې د ریاست په استازیتوب درج کړې وه چې پکې د زیور شاه لور په دې مقدمه کې وازنې عیني شاهده وه. د زیور شاه وکیل دا فیصله ناسمه بللې او پر ضد یې په پیښور های کورټ کې د اپیل دایرولو خبره کړې ده. په دې حق له تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر قبایلی دلی او سیشن عدالت د غیرت په نامه د خپل خزی وجون کې تا د مرګ سزا ورولیده. د نومبر په 13مه د دغه عدالت قاضي هدایت الله خان د تیرا اوسیدونکو زیور شاه ته دوه واره د مرګ سزا سره سره د لسو لکو روپو د جرمانې سزا هم ورکړي. په زیور شاه تورو چې د 2006 میلادي کال د نومبر په 14مه یې رومبه په خپل کور کې دننه خپل میرمن ووجله او بیا یې له کوره بهر خپل رشتہ دار محمد الله هم وجلو. د نومبر په لسماله مشال ریډیو سره په خبرو کې سرکاري وکیل شفیع الله خان وویل چې په دې مقدمه کې د مجرم زیور شاه پر ضد یوازینې عیني شاهده د هغه لور وا چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه.
او دا غږی په نو دای بغیر د میډیکل نه کړو بیا مور او بسلو چې بیا ورو بسلو نه غینه پس پتورې چې ظلم پېښې وي د خپلې دا دې چې اکیوز ول لور دا بچی دا هغه په خپل شهادت کوي چې زما دی بابا او کړه ته هغه موږ کرایس سنټر ته بدل کړو د دوی نه چې د سیفټي ورکو را فیملی سایت نه سیفٹی ورک کولو زکه چې هغه ویل چې زه بیان کوم ما بیا پرې نه دی هغه 20 نه اباو دی عمر دا د ډیر وخت روان دا د یو ریواج دی مونږه خلک په پردار اوړو ته ډیر ریپورت هم نه کوو د دې هم ریپورت چا نو کړي چون کې دا سټیټ په خپل ریپورت کړي دی د دې ریپورتینګ څوک نه کوي نه شهادت کوي نه سکه.
په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي د لو کې په خاصه توګه د غیرت په نامه د خزو او نجونو د وجنو تر شا په وجوهاتو کې د خپل خوخي ودونه د کورنۍ د مشر د منشا خلاف واده کول پر دو یا خپل رشتہ دار سړو سره پټ تعلقات ساتل او په ځینو مواردو کې په جایدادونو کې برخه غوښتل هم شامل دي. بلخ ول مشال لیډیو سره په خبرو کې د صدا شوی زیور شاه مدافع وکیل لیاقت علي د خیبر قبایلی دلی د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې او پر ضد یې د نومبر په 21مه په پیښور های کورټ کې د اپیل اعلان کړی دی.
های کورټ له بچی اپیل کوم چې کوم دا فیصله شوی را دا غلطه شوی را د زموږ د چټو د کیس کوي دا وا چې د افغانستان کې چې د کلا واپسی دا انسیډنت شو دی رالو او دا لکه پولیس والا هانر کیلینګ ور کړو دا هانر کیلینګ دا انسیډ بلډ او چې اکر صدا مودې پکې ایران ګولې پولیس والا و چې
قبایلی د لوتا د پاکستان د قانون اوین دایر اختیار غزیدونه پس دا ډومبې زللې چې کوم عدالت د غیرت په نامه د وجنې تورن کس ته سزا ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال محمد شمایل بټ د نومبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پریکړه خوشبینه وبلله او زیاته کړه چې دا ډول پریکړه به په قبایلی د لو په ټوله صوبه کې د غیرت په نامه د وجنو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
یو ډېره انتهایی خوشایند خبره ده چې آنر کلینګ په معاملې کې او پرتیکولرلی په دې قبایلی ضلع کې عدالت د سه فیصله وکړه او په هغه کې غي دا اونې کته چې دا وخت څنګه د جرګې پر رواج او چې دا د علاقې رواج دی او دا د علاقې رسم دی 25th امندمنت شو شو په کانسټیټیوشن کې او د فاټا مرجر شو شو دینا پس ریګولر کورټس لړ په دې نیولی مرج ډیسټریکټس کې نو دا هغه په وجه باندې او دا چې کوم کورټس لړ نو دی خو په دا کوم اورډنری سی آر پی سی او پی پی سی دا غې د لاندې دی کار کوي دی د هغه تور قانون چې او اف سی آر دا هغه پابند نه دی نو لہذا هغه وجه هم دا او ادروایز هم ریاست اوس سټینډ اغوستل شروع کړی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د ناموسي وجنو 1400 پیښې ثبت شوې دي. خو د بشري حقوقو مبارزین اټکل کوي چې هر کال شاوخوا زر ښځې په پاکستان کې د ناموس په نوم وجل کیږي. په قبایلی دلو کې د غیرت په نامه د وجنو کرش میرا نه ده معلومه. خو د خیبر ضلع سرکاري وکیل شفیع الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې څو ورځو کې به د غیرت په نامه د وجنو د درو نورو مقدمو اورېدنه هم پیل شي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي. په قبایلی سیمو کې د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر صالح شاوای چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو سلسله اوس هم جاری ده. نوموړي د نومبر په 13 مله مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا تاثر سم نه دی چې ګنی ال ټی ټی پی سره خبرې اترې ختم شوې دي. صالح شاه همدارز ویل 13 اونۍ له دواړو خواو سره کتلې دي او هیله ده چې ډېر زر دغه مذاکرات په خړول پای ته ورسیږي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید مرکه کړو په سر کې ترې پوښتلي چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات په څه حال کې دي.
د مذاکراتو تسلسل شروع دی. څه وخت تعطل پکې رالو داغه تعطل نه خلکو دا تاثر واخیستو چې مذاکرات ختم شول. مذاکرات ختم شوي نه دي. د مذاکراتو تسلسل تر اوسه پورې جاری دی. البته دا څه دوه میاشتې مخکې څه داسې حالات رالل چا چا د مذاکراتو ابتدا کړې وه دا هغه تاسو ته پته ده چې هغه کور کمانډر جنرل فیض حمید صاحب او دام تاسو په علم کې دا چې فیض حمید صاحب چې کله ڈی جی آئی ایس آئی نو په هغه وخت کې د خپل دورې شروع کړې وې او بیا د هغې نه وروسته چې دی رالو کور کمانډر شو نو بیا د دغه عملیات د مذاکراتو شروع کړل او د قبایلو نمائندگان د خپل ور واخیستل د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې کله لګ او کله ډېر کله به شل کسانو کله به پنځه شپږ کسانو او زما دا تقریبا نهم وار دی چې زه ځما راځما. نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید انشاءالله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسیږي.
سینیټر صاحب کدار ته وی چې دا تاسو اوس اخیری قتل کله شوی وی او پاغي کې بنیادی څه خبره راغلې وي کته سو اوریدونکو کتونکو ته خود لشي
دا خود داسې سوال وکړو چې ما د دې جواب نه درکول غوښتل خو زه به تاسو دا جواب درکمه. په دې تیر هفته کې ما د دوی سره قتل کړی دی صرف د دې لپاره چې دا خبره ما په ډاګه کوله ښکار کوله مې د دواړو طرفو سره ما لیدل وکړل او دا ثابته شوه دا ماته په لاس راله چې مذاکرات نه پاکستان ریاست انکار کوي نه تحریک طالبان انکار کوي. دواړه فریقین په دې باندې راضي دي چې مذاکرات په مذاکراتو کې د پرمختګ وشي. نو دا یو هفته مخکې ما چا سره لیدل کړي دي.
جنرال فیض دا مذاکرات شروع کړي وو نو آیا دا مذاکرات خو د ده پورې تړلي نه دي؟ اوس هم د ریاست یا د پاکستان اسټبلیشمنت یا سیاسي حکومت دا مذاکرات ور اخلي که تاسو د چا په بیهاف باندې اخته یو؟
چونکه اول ځل کې چې جنرال فیض صاحب بحیثیت کور کمانډر مذاکرات شروع کړل نو سیاسي پالټیانو تحفظاتو اظهار وکړلو نو د تحفظاتو نه بعد جنرال فیض صاحب رالو او جوائنټ سیشن د پارلیمنټ دایر غوښتلو هغه ته دوی بریفینګ ورکړو بیا په هغې نه بعد پارلیمنټ خپل د پارلیماني کمیټه تشکیل کړله نو بیا چې پارلیمانی کمیټه تشکیل کړله په هغه پارلیمانی کمیټه کې زم وغوښتم رانه ثناء الله صاحب چې کوم زمونږ وزیر داخله دی هغه دا کمیټه چیر کوله په هغه کې هم په دې باندې بحث وشو. نو اوس دته هغه دستوري شکل دستوري اختیار حاصل دی آئینی اختیار مذاکراتو ته حاصل شوی دی د پارلیمنت د طرف نه هم اجازت ملاو شوی دی د حکومت د طرف نه اول ځل کې دا تحفظات د سیاسي جماعتونو وو ولی هغې نه وروسته بیا هغه په اعتماد کې واقع شول.
سلیشا صاحب، دا مذاکرات مخکې څه خبرې راتللې چې تحریک طالبان پاکستان مختلف مطالبات نیولي دي، په هغې کې د قبایلی سیمو یا د فټا چې کوم زم کېدل دي هغه دوی وایي چې واپس ته واخیستل شي. آیا اوس چې مذاکرات کیږي په هغې کې به مهمه خبره کومه وي؟ دا انضمام به وي او دا چې کوم ټارګټ کلینګ کیږي یا په علاقو کې چې دا کوم حالات خراب دي د امنیاتو په دی سیزونو باندې به څه ګامونه پورته کېدل شي؟
اصل کې خو د خلکو زمنګ د پښتنو عموما په دې جرګو کې په دې درنه کې دوی دا فریاد کوي چې دا خلک مذاکرات کوي قوم په اعتماد کې ولې نه اخلي، قوم ته د مذاکراتو تفصیل ولې نه بیانوي. دا زمنګ د خلکو یو سوچ دی، نو دا سوچ د دوی باید مناسب نه وي، ځکه چې مذاکرات تر څو پورې پای تکمیل ته نه وي رسېدلي. نو عوامو ته د مذاکراتو تفصیل ښکارول دا خو نامناسبه دي، ځکه چې مذاکرات د دوحې یا د پاکستان د هندوستان یا د بل ملک چې چرته مذاکرات کیږي نو د مذاکراتو تفصیل یا د هغې نکات قبل از وقت چا نه دي بیان کړي، ځکه دا یو نازکه مرحله ده او دا د دیرشو کالو یو جنگ دی چې هغه په ختمېدو روان دی. او خاص کر زمونږ د تحریک طالبان سره چې کوم د دوی مذاکرات شروع دي، بهر ته خو خلک دا وایي چې یاره امریکا لاړه، نو تحریک طالبان اوس څه واړي چې دوی بیا هم د جنگ حصه ځان جوړوي. ولی هغې په مذاکراتو کې دا یو شی مخته کړی دی چې یاره مونږه دا مرجر چې کوم شوی دی دا مرجر دی واپس شي.
دا وو پخوانی سینیټر صالح شاه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې د خبرو په اړه یې مشال سره خبرې کړې وې. نوموړی د دغو خبرو اترو مهم ګډونوال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د محمد ګل منصور په غږ دغه ټپه واورېدلې چې ورسره د روانې ګړې نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 5 نیمه بجې دي. د مجید بابر ناد د سات د خبرون ډنډي زورو
په پاک افغان پوله د کورمې په خرلاسو کې د برازي او بنګوخو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته شوې. یعنی شاهدانو مشال لري ته ویلي چې دا نښته تېره ورځ تر شپږو ساعتو روانه وه او دواړو خواوو پر یو بل درنې وسلې کارولې دي. په دغه نښته کې د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویل شوي. البته ځینو ګاډو ودانو ته د زیان رسېدو راپورونه دي. په سیمه کې د دې نښتې نه پس د کورمې انتظامي او پوځي چارواکو حالاتو سمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي دلې خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وجون کی تن تا د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر 15 د تیرا اوسیدونکو زیور شاه ته د 2 ځله د مرګ سزا ترڅنګ د 10 لک روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده. په عدالت کې د هغه پر ضد یوازینی عیني شاهده د هغه خپل لور وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 16 راولپنډیا ته د رسېدو غږ کړی دی. عمران خان پرون د نومبر په 19 د حکومت د لاریون پر مهال خپلو پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپله وینا کې وویل چې د ژوند ته اوس هم خطره ده، خو د دې باوجود به پنډیا ته ځان رسوي. د ترکیې د دفاع وزارت د نومبر په 16 وویل چې ترکیې د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه په دې موخه پیل کړي دي چې د کردانو هغه ډلې په نښه کړي چې انقره یې د استنبول د تیر اونۍ د بمبي برید ذمهوار ګڼي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي جنګي الوتکو د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی او د شامي ډلې وای پی جی پر مرکزونو بریدونه کړي. نن د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په قطر کې پیلېږي. دا لومړی دل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او ایکوډور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په 2 لوبغالو کې ترسره کیږي. په نړیوال جام کې 22 لوبډلې برخه اخلي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په اول وار د نړۍ هیوادونو د هغه تاوان ورکولو فیصله کړې ده چې شتمنو هیوادونو د ماحولیاتي بدلون له وجې ځمکې ته، یعنی د ټولې ځمکې په مخ خلکو ته او ملکونو ته اړولې ده. د مصر په شرم الشیخ کې د ماحولیاتي بدلون یا اقلیمي بدلون غونډه پرون سر ته رسېدلې ده. په کې یوه موافقه وشوه او د دوی موافقه د بې وزله هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل شوې ده. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان نورو.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د 10 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون له کبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د 150 کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنۍ غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوې. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقه پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دوانیمو بجو
سندره جادوګری
په درینیمو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نن د ماشومانو نړیواله ورځ منځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ماشومانو د خولي دنیا قائمولو لپاره د مور پلار استادان او د ژوند د هر شوبې سره تعلق لرونکو ګډ کار وکړي د ماشومانو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل شانواز ترک زیناورو.
د پنامریری پیخور دیار لسکلن عمرزیب د بجلی او لوخو په یو دکان کې مزدوری کوي. عمرزیب ته 800 روپۍ د یوې هفتې تنخواه ورکول کېږي، خو دی وایي تعلیم یې تر د دریم ټولګي پورې کړی دی او بیا یې د غریبۍ د وجې پرېښی.
ما ته 800 روپۍ پته ملاوي.
پلار څه کار کوي؟
د ماربلو کار کوي. کله یو چې کم جه ترنګ وشي ډاغټ غټ ډنډی د گاډو ته خېږي. نه نه، ما نه یو شان لک شان مشر بل شته.
نن د نومبر په شلمه د اقوام متحدې لخوا د ماشومان نړیواله ورځ مقرره ده. د دې ورځې په مناسبت سره ویل شوي ماشومان د خپلو ماشومانو سره باید څنګه مرسته وکړي چې هغوی د موسمي بدلون، تعلیم او په ځینو نورو کې ورسره مددګار هم شي. عمر زیب چې چیرته کار کوي خواهشا کې ورسره نور هم دوکانونه دي، باغی که هم ماشومان کارونه کوي. عمر زیب دغه ماشومان سره څنګه مرسته کوي؟
دلتن د لري کان کار کوي، داسیم کار کوي، د نور مشرخانه نور د گاډو ماډو سره زی راځي. زما پزراج دیری کې چې دا شو غره بي وسی دا گني دالی کول د نوس دا کیږي.
لکه ځان پښان تاسو تم سبق
زمان نه مام نه دی ویلي.
ته څه کړه غا احساس څنګه امداد کړه ماشومان سره خاص کر دي بي وسه ماشومان
سره جلد چې مې پاتې شي هغه دی ماشومان تور کو چې مون نه پاتې شي. دلته ماشومان یا سوب زیرا جی راځ چې اوسه
نو خوشالي کې
مسولې نه خوشالي کې چې ګورو مونږ ته ویلې چې څه ته کو
از تاسو خوښ ته تاسو کول ویلې وکنه
وای نه چې سکول کوم ویلې
صبر وکړه
ټول مې بس ویلې مونږ
ته چې پیسې اوسه چاله ورکو
بس مور مور لې چې تاپتواله مور لور کما تر لبی راکی دوه درې سو راکی چې بیا ما سره کوم ګوز بیا ته واله.
عمر زیب خو پخپله مزدوری کوي، خو ځینې بیا هغه خلک چې کورنۍ یې په مالي حالت ښې وي او بچیان یې په ښه تعلیمي ادارو کې سبق وایي، آیا هغه ماشومان هم د خپلو ملګرو سره مرسته کوي او که نه؟ میران مومند د میرآباد چرسدي اوسېدونکی 12 کلن ماشوم دی. په یو نجی سکول کې په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي. دی وایي د خپل یو غریب ملګري سره د تعلیم په لړ کې هم مرستې خامخا کوي.
نو دلته زما سومر کری ته ماته ډېر ګران دي. نو هغوی له زه کله نا کله نوټبک ورکړم، پنسل را سبق پاتې شي هغه له ورکړم، ملګري وغیرہ. نو هغوی ځکه زه ورکوم که نه چې دوی سرکاري سکول کې سبق وایي او پلار یې ډېر زیات غریب دی، پلار یې چمچي چلل.
د اقوام متحده د دې ورځې ټاکنه 1945 کې شوې وه. ویل شوي مور پلار استادان ډاکټران او نرسانې حکومتي او غیر حکومتي ادارې او مذهبي مشران باید د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي چې د ماشومانو نړۍ لا ښکلې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمې ضلع انتظامیې مقامي لږکیو یا اقلیتونو ته د مثال سندونه ورکول پیل کړي دي. په سیمه کې میشت اقلیتي مشرانو د دې ګام هرکلی کړی، ویلي دي چې دا د دوی مهمه غوښتنه وه چې پوره شوه او له دې سره به اوس د نور وګړو په شان دوی هم مساوي حقونه لري. تفصیل تاریخ ورکزی راکوي.
په کورما ضلع کې د لږکیو یا اقلیتي مشرانو ویلي چې په سیمه کې د مثال سند پر جاري کېدلو په ټولنیز حالات کې مثبت بدلون تما پیدا شوی. په پړچینار کې میش د بلدیاتو اقلیتی کونسلر ملک خانان غوري د خالی پورز ویلی ډومیسایل جاری کېدل به نه یوازې هغوی د علاقې رجسټر شوي اوسېدونکي وګرځوي، بلکې ورته د ملکیت اخیستلو توان ورکولو سره تعلیمي ادارو او پنوکرو کې د علاقې لپاره پر مخصوص کوټه د راتللو حق هم حاصل کړي
دي کې متا چرتا پراپرټي نه ملوي دا وای مو بچیو تا س کالجز کې ایڈمیشن نه کې دو کنا حالکه مو 1915 نه دلته مو پته کیګو او دي سره سره دا ډومیسایل اے متا پروواید شو او دي کې متا ډیرا زیات پیدائش والا او ایمو نسلونا بعد دي شینه بو پیدا خلی
په سیمه کې د جمعې پورې ضلع تنظیمه پر لومړی ځل مقامی اقلیتونو ته ډومیسایل جاری کړی دی که څه هم هغلتا تر دې وړاندې کټګری بی یا دویمې درجې ډومیسایل به د علاقې اقلیتونو ته جاری کیدل خود لګکیو مقامی مشرانو تر مخه یاد سند د پاکستان آئین له مخې دوی ته برابر حقوق ورکولو په لاره کې خند وو د پاړچینا سلیم کوکر مشال لوډیو توای مساوی مقام او ټولنې ته حقوق ورکولو پر غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه د ډومیسایل وا چې بل اخره پوره شو خور سره دستوک نیسه یا کالونی مطالبه د دوی لا هم نه ده پوره شوی
مو دا حکومت دا عرض کوو چې جی مونږ لا کلونی ضروری دی دی پارا چې مونږ ویلې چې یو کو یو یو کور کې جی لس لس کسان یو او لہذا مونږ کلونی ډېر وړو کې اونده کلونی دی جی کتا سو کتلې زنانا اسپیټال روډ باندې زمونږ کلونی دی او لہذا لاندې کلونی کوم دی هغه ډېر ستر دی او اخیا کسان دی سیدی چې یو یو کور کې پنځه پنځه کسان دی
بل خو په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر واصل خان خټک وای په پاړه چنار او یا نور داسې ځایونو کې د عیسایانو لپاره مختص شوي د کالونیانو ځمکه آبادی تر زیاتېدو پس کمه شوې چې دا ستوګنې مسایلې پیدا کړي چارواکي زیاتوي ضلع انتظامیه کوشش کوي چې نوي کالونی پر منظورولو د استوګنې حق ورکولو د لګکیو پاتې مطالبه هم پوره کړي
حکومت بیا برست د دې کولو هر وخت کوشش کړی دی او مخکې به هم کوي زیات تر د دې اکوموډیشن مسله ده چې چونکې دې سره ایریا کمه ده او دا کورونو فیملی زیات شوي دي بی ایس ایف سره مونږ هم دا ډسکس کړی ده او د دې مشرانو سره هم چې انشاءالله مونږ په ډېر ژر به پروینشل ګورنمنټ ته یو پروپوزل لیږو
په کورما ضلع کې دا وخت د عیسایانو 225 کورنیونه علاوه 15 نورې د هندوانو له کلونو راهیسې پر مختلفو سیمو کې ژوند کوي خو د مثال سند د نه جاري کېدلو له وجې هغوی بنیادي حقوق له حاصلولو محروم پاتې شوي په سیمه کې ډومیسایل جاری کېدلو د ضلع انتظامیه دغه ګام محروم شوي ټولنې ته واک ورکولو لپاره یوه لار ده چې د لګکیو ځایي مشرانو په خبره اخستل ډېر مخکې پکار وو طارق کورګزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره په جدید ټرمینل جوړولو کار پیل شوی دی دا خبره په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د تیر کال په نسبت سه کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی او محصولات هم زیات راغونډ شوی دي د چارواکي په خبره افغان سرحدي چارواکو سره هر میاشت په دې لړ کې غونډې کوي بلخوا په تورخم کې سوداګرو د دې ګام هر کله کړي خو وايي په کار ده چې د سفری محدودیتونو ختمولو ترڅنګ سوداګرو ته د تګ راتګ پالیسی هم نرم کړل شي په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال فرهاد شینواری راکوي
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یا ورحیات د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تورخم کې د دوه طرفه تجارت زیاتولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي او هلته یو جدید ټرمینل هم جوړوي
په دې سلسله کې زموږ هر میاشت د افغان اتورټی سره داغي ډیلیګیشن سره هم میٹنگ کی پاگے کے ٹول ادارے چکم دی میٹنگ کیا ٹول ڈسکشنز کی چې کم کم زی کے سس ایشوز راضی آگا ٹول مان دا اسپاٹ کسٹم اگر لیٹ کئی اور ایشوز ورتا مسئلے حل کئی پروجیکٹ روان دے چکم آئی ٹی ایم ایس پنو میں ہم یہ پروجیکٹ دے چکم آگے کمپلیشن بل کال دا دے آگے پروجیکٹ کے با یو جدید ٹرمینل جوڑے گی چکم کے زمون چنن کم دا گاڑو آمد و رفت دے آگا با رسی تک 3-4,000 گاڑو تا نو آگا چی جوڑ شی آگے نپس دا ٹریڈ ہو دا آگا نور بم سیوا کی
یا ور حیات وای د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم په دروازه تجارت نه د تیر کال په پرتلا سه کال د پاکستان خزانه ته زیات محصولات را جمع شوی
د ایکسپورت په اکل زمون تقریبا 30% گاڑی سیوا شوی دی د ایکسپورت ک د محصولات خبرو کو کم ریوینیو راغله دی ٹیکسز ڈیو ٹو ٹیکسز مغاز منگا 50% ریوینیو لگا پروسا کال اون دے ٹائم کے 2 بلین روپیز ریوینیو ہوا او دې کال هغه زیاته شوې ده 3.9 بلین ته رسیدلې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو له امله ډېر ستونزو سره مخ دي، او په کار د ټرمینلو جوړولو سره سره په تګ راتګ کې هم نرمي پیدا کړل شي. په تورخم کې یو کسټم ایجنټ او سوداګر فیاض خان وایي د ورځې دوه یا درې وارې ورته ضرورت وی چې په تورخم دواړو خواو کسټم دفترونو ته لاړ راشي، خو د ویزې او پاسپورت د شرطونو لامل داسې نشي کولای.
مطلب چې یو کلیرنګ ایجنټ له پکارې چې هغه افغانستان سیر ته لاړ شي، پاکستان کې کلیرنس او کاغذ نه بعد په افغانستان سیر ته تک ضروری شي. نو دې کې ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته، او ډېر تنګول کوي دا کوم ډپارټمنټ والا چې هغه کې ایف آی اے والا وي او کین ایل سی والا وي. اوس وخت کې دوی دوه پکې دي کنه، دا دوه ډپارټمنټس کې سره کنسرن دي. پکارې دوی یو فاسټ ورک بل الته کوم مال والا ما مخکم خبر او کړه غم نشی راتلای، افغانستان سیر ته نشی تلای او پاکستان سیر ته نشی راتلای. نو دې وجم چې کوم کنه مسافر او تا مسافر تم تکلیف او بل کلیرنګ ایجنټانو تم ډیر زیات تکلیف پکار دي چې دا لاړ شي اخو لاړ شي او دوی ته یو پاس میلاو شي چې هغه پاس مطابق دوی ورځ کې یو ځل زیات ورځ زیات دوی ته مطلب شي دا فیسیلیټي ورکول شي.
سوداګر وای په تورخم کې 2014 رئیس د پولی سمبالولو پالیسی عمل کې دو رستو سختی جوړه شوی، او د تیر وختونو په سیر پرې څوک په اسانه تګ راتګ نشي کولای، او که نرمي ورکړل شي نو تګ راتګ او تجارت پور سره نور هم زیات شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د بلوچستان سرحدي خار چمن ته سیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پولا یا د چمن دروازه د ویونې څخه د زیات وخت راځي بند ده، چې لوجه نه یوازې عامو خلکو ته مشکلات دي بلکې د افغان ټریډ ترانزیت چې کوم خوراکي توکو باندې بار ګاډي دي لاریانې دي هغه هم دواړو خواو ته ولاړې دي. ترانسپورټران یا د ګاډو مالکان وایي چې ډېر مشکلات لري. بلخوا د پولې د خلاصولو لپاره خبرې پیل شوې دي، او منځګړو هیله ښکاره کړې ده چې پوله به زر خلاص شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د چمن د سبزی منډۍ ځینی کاروباریانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د بارډر د بندش له امله د پیازو او ټماټرو بیې څو چندې زیات شوې دي، ځکه چې په اوس مهال کې دا سبزیانې د افغانستان څخه راځي.
ما نوم حاجي ساکزی دی، زه د سبزیو په مارکیټ کې ناست یم. کیلو والا اری اوس 10 لک تاوان کړي، انار والا تاوان کړي. اوس پیاز بند پاتې دي، پاکستان پیاز نه لري چې زموږ پیاز راخلاص دي خواته راوړي.
زما نن چې دی حاجي متي اولاد دی، د بارډر په حواله باندې چې دا بارډر بند شوی دی، یاد شوی دا سبزیان یو دا فروټ دا شانګر دا بارډر سره کلل او دا خېدل دا وس یو دوچان د سودا شان نه دا بارډر چې بند سونه ودلته نسته. پاکستان هغه چې دی هغه وس په دې جیم په سیزن کې چې منسته
ماننم چې دی به شیر دی زره سبزی مارکیټ څخه غایېږي. میوه چې دا لار کم بند شوی دی، میوه ډیره ګرانه شوی دی، دغه دا میوه ډیره کم ده چې دلته ناراضي دا لار په مطلب باندې خالي دا لار باندې ده. فارمز درایم خبر یو یو پی مزدورین
مانو محمد اوت ورور ټماټر په خوا په یو نیم سل په یو سل جیش په اوس په 200 شل پی آرډر باندې نه پیاز سره نه ټماټر صدا بیا کار ټماټر په 200 پی پیاز مخ کی دړې په 300 پی اوس په 900 په نیم 100 په زر پی دړې مو مش دا خوښ چې دا دروازه دی لاس.
هلته د افغانستان څخه هم د عادي خلکو بیا په خاصه توګه د ناروغانو تګ راتګ د ځند سره مخ دی، چې لامل یې د چمن څخه تر کراچي او ایواد د نورو برخ پوری لوی سان او کوچونو چلون کی د مالی ستون سره مخ کړی دی.
مانو مردی زدا لسنن کمپنی منشی ما مز دفترانن لسم اورز د چبند نس خرچه به خید رات تیری دی کم دته منشان چې په 1500 په 1400 درزور په پر لګی دی ته د خلکو روزګار نسته به چې من مطالبه دیالسه مسافروم نسته.
مانو عبدالکریم دی ته احسان د کمپنی د کوچ والای کم دفتر چې مز خلاص کړی دی، یاره فوجي مارکیټ کم د کوچو کمپنیان دی د دې د مشکلات سره مخامخ ده، د دې د پریشانی سره مخامخ دي. د دې سره د هر منشدار دفتر والا سره دوه درې څلور منشانو مزدورانو دا کارګر خلګو سره دي. راغو د خپل پیسې او د خپل کرایي او د خپل مصرفونه زیات دي دا نس برداشتول.
قادر خبر کوم د لسمه د کمپنۍ سره خاص د شپېتو قانون سره د کوچوس یو خو ډیزل ډیر ګراین. اول خبر دا ده چې د دروازه چې بند ده درته ګرد زمر شتم ګرد بارډر سره دي. کوچونو راځیم د بارډر شی وړي وړي کده جه خوازیم د بارډر شي وروړي ربړي مطالبه دا ده چې د دروازه زموږ تر خلاص
څنګه ډول د چمن او سپینبول تک ترمنځ د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت ټریډ په شانو بار په سلګونو لاریانې او کنټینران هم د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې دي او ډرایوران وایي چې د دوی سره د خوراک لپاره هم اوس خرڅه نه ده پاتې شوې نو ځکه دوی د ګاډیانو سامان و خرڅولو ته اړ دي
زه خالص ډرایور خبرې کوم دلته په دې میدان کې ودرېدل او د غونډا ګاډیانې دي او اوس د څو ورځو نه لار بند ده نه خرچې شته او د کم از کم د ګاډو سامان نو اوس خرڅو تر لارې نه سخت مشکل ده یخنی ده څه سہولت هم نشته بار په بیابان باندې ودرېدل او څه دغه نشته ده
نو ما نظام الدین دی چې ډرایور ما د ګاډي د ترانزټ د کانټینر چې چمن ته موږ راغلي او ډېرې ګاډیانې ودلې او لیاړي د خرچې ورځې 3000 روپۍ خرچه چې کم خرچه 3000 روپۍ خرچه کړو تقریبا راته الله له وکړي دوه خوا سره جوړ شي او دا ګاډي موږ دا گیټ ته آزاد کا موږ فریزي چلاړ شو دا ګاډي خالی کړو او ډېر تکلیف کیو
نو ما نور خطاب ده دا کنټینر ګاډو ترانزټ ګاډو دا ډرایور ما موږ راغلي دا لیر بند شوی دا په دې گیټ کې خبر راغلي تقریبا شپږ وښ په موږ سره خرچه وځ ختم شوی هیڅ طاقت وانه لرو نور د ودرېدو
بل خو دا پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ د نومبر په 19 نیټه پر یاد سرحدي پوله یو ځل بیا خبرې شوي دي که څه هم د دې خبرو نور چو زیاتره اوسه نه دي راښکاره شوي خو په دې خبرو کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکی کاري اسلم علمیار پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي
ټول مسافر ته تجاران ته موږ دا وایو چې تاسو د تګ را تګ مکه وي ځکه که ها خواته یې که دې خواته یې بیا د یخم دی ملګري به په تکلیف کې یې
د چمن او سپینبول د ترمنځ دا پوله د تیر اتوار په ورځ دغه وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه کله چې د افغانستان لخوا یو وسلوال کس پر باب دوستي راغلی او د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې په نتیجه کې یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي وو وروسته په چمن کې ځایي چارواکو په وار وار د افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې یاد کس دې نه یوازې ونیول شي بلکې و پاکستان ته دې د نورو پلټونو په خاطر په لاس ورکول شي لیکن د افغانستان پاکستان لوري تر دمګړی پوری د پاکستان د غوښتنه نه د عملی سوی پرې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټوټر پیغام کې ویلی وو چې د دغه ستونزې د واري لپاره حکومت یو پلاوی ګمارلی او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خلمخه هم په وار وار د چمن او سپین بولدک پر دې سرحدي پوله دا ډول پیش رامنځته شوی دی او د روان کال د فروری په میاشت کې د سرحدي عسکرو او طالب چارواکو ترمنځ په یوه نښته کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم وروسته د چمن او سپین بولدک لاره دویم لویه لاره ده پر کوم باندې چې هر ورځ د 15 څخه نیولې بیا تر 60,000 پورې کسان تګ راتګ کوي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د پای رپورت د لوبو د نړۍ نن د فوټبال نړیوال کپ سیالۍ په قطر کې پیلېږي لومړی لوبه د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ ده د فوټبال نړیوال کپ کې د نړۍ مشهور لوبغاړي برخه اخلي چې پکې کریستیانو رونالډو لیونل میسی کریم بنزیما نیمار او نور شامل دي په دې رپورت کې صفی الله ستانګزی هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپل هیوادونو مینوالو استرګي ورته دي
د کریستیانو رونالډو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو غډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړي د نړیوال جام سیالي به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې تر سره شي میسی او کریستیانو رونالډو له نړیوال جام پرته د خپل لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي د فوټبال د نړۍ د دوو دوو او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختي سیالي د پام وړ وګرځي لبلې خو داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپل ورسته لوبه تجربه کړي او د اتلولې ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسي چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپل کلبونو او ملي ټیم اتلولې کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولې، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولې او یو د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولې شامل دي. او طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1918 او 1918 کلونو کې د نړیوال جام اتلولي ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسي په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 1900 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1900 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او څلور د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسي او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 118 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسي او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون ډیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړي چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندس لیگا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 40 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 40 ګولونو په وهلو سره د ګیرلد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
او هم له دې ریپورت سره د نن ورځې د خبرونې ریپورتونه سرته ورسېدل. په پای کې یو وار بیا د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
په پاک افغان پوله د کورمې په خرلاسو کې د برازی او بنګوخو قبیلو له افغان طالبانو سره نښته شوې. یعنی شاهدانو مشال لیډیو ته ویلي چې دا نښته تېره ورځ تر شپږو ساعتو روانه وه او دواړو خواوو پر یو بل درنې وسلې کارولې دي. په دغه نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. البته ځینو ګاډو ودانو ته د زیان رسېدو راپورونه دي. په سیمه کې د دې نښتې نه پس د کورمې انتظامي او پوځي چارواکو حالاتو سمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي د لوی خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې جون کی تن تا د مرکز سزا اورولې ده. د عدالت قاضي هرات الله خان د نومبر 15 د تیرا اوسیدونکو زیور شاته د 2000 د مرکز سزا ترڅنګ د 100,000 روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده. په عدالت کې د هغه پر ضد یوازینه عیني شاهده د هغه خپل لور وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 16 راولپنډیا ته د رسیدو غږ کړی دی. عمران خان پرون د نومبر په 19 د حکومت د لاریون پر مهال خپل پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپل وینا کې وویل چې د ژوند ته اوس هم خطر ده، خو د دې باوجود به پنډیا ته ځان رسوي. د ترکیې د دفاع وزارت د نومبر په 16 وویل چې ترکیې د شام او عراق په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه په دې موخه پیل کړي دي چې د کوردانو هغه ډلې په نښه کړي چې انقره د استنبول د تیرونه د بمبي برید زمو وارګني. د وزارت په یو بیان کې ویلي جنگي الوتکو د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی او د شامی ډلې وای پی جی پر مرکزونو بریدونه کړي. نن د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په قطر کې پیلېږي. دا لومړی دل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او اکواډور ترمنځ د پېښور له وخت سره سم ماسپوتن 9 بجې به شروع کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبې به په اتو لوبغالو کې ترسره کیږي. په نړیوال جام کې 2 لوبډلې برخه اخلي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. امید ده چې د خبرونه مو خوښ شوي. سبا سهار 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په شپږو بجو که په همدې سپو پاتې شوې نو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه او د مشال ریډیو ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.